د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم مخ له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کوم په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال به وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د وو سرتېرو پرون چهارشنبې د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېر چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپاره شوي د برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاوو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون په ایکس پانه افغاني ټویټر کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړې چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غرض جنگی جنایتونه ترسره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وایي په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه په ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړې هوا له 350,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړي دي. راپور له مخې سړې هوا له کبله په زرهاوو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکې مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې له یوې کارخونې 14 کارکوونکي تښتولي دي. په لکې مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې وسلوالو دغه کارخونې پر کارکوونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولای دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پی د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پی ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري را خوشي کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوچ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کارګوټي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري ښارګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله پر حکومت نیوکې کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالي له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ویستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د 500 میلیون ډالرو نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات، له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې که چیرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بی پولي خبريالانو سازمان RSF د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ځنډ پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړی. د بشري حقوقو د فعالانو تړون وایي په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوای روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
کارو غریبی هم نسته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوشحالي سوه.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي هم په ژمي کې د سون موادو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي، خو دا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات شوی، بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړي دي چې وش لرګي د بند وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بیپول خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت غوښتي چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رسف په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزان پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو ویډیوګانو د خپرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په ویلامه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو له لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته هم زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بې برخې کوي.
یکی از شیوه‌های نوین استعمار ایست که
د نوی استعمار یو بل بڼه ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواک توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل مخه ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونه سي کړای.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی وو. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې کړې ده. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر له لوري د تیر کال د اګست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په ویل لامه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده او له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې سینیونې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقونو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پریښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي. د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقونو د فعالانو تړون د یو اعلامیې په خپرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره دې دغه نیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې طبیعي ګڼلی دی. د بښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یوې سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په اجي کمپ کې په بې برخلیکه حالت کې دی.
همراهی خانم ما را دینا روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
بارونیزه و مرمن می لکور اونی ولو چلی روش ساتون رحیسی پی و بد حالت او دیر اندیخ نکیو. هیچ سوک نشته چې مونږ سره مرسته وکړي. آن داسې یو خواړه راکوي چې د خوړلو نه دي. زموږ غوښتنه له یونیسیار او بشري حقونو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د زموږ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د روانې میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیونه افغان کډوال میشتي.
په پاکستان کې د عامو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو او د هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي. افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یوه لیک چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټې پر نږدې کېدو او د کډوالو په اړه د هغه د سختو دریځونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او اوسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره یې همکاري کړې او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څخه باندې 380 تنو پخوانیو سرتیرو، پخوانیو او اوسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په یو لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغو افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولي وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500,000 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده، او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکې اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له ژمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت یې چارې مخته نه ځي. د کابل ښار اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د اوږد ځنډ سره مخ یم. تقریبا 40 میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیرنی تماس نیولی و او ویل چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نگرانیا تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که
د ډونالډ ټرمپ په راتګ د کډوالو ترمنځ داسې اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پرېکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتېدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو، او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پرېکړو مثبت اغېز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بېلابېلو برخو کې کار کړی و د امریکا متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډېری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازي وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې کیږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کیږي. کیلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړي استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویلي دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو که واقعیت ترلاسه کړ په 40 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي ښودلې ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کیلاک په خپلو خبرو کې ویلي تمه یې داده چې د جنوري له 16 وروسته په 100 ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په 16 د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو دا خبره یې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کیلاک وړاندې وویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کیلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په مرکه کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایډن په اداري نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. دا کیلاک په باور ټرمپ دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې تر سره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 190 میلیون ډالر بودجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خپور کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنېدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپنا لپاره 190 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپنا ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. دې سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسي چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم. د شینډنډ د زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بینه ولاړې خوشحالي سوه. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څک کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي په روان ژمي کې د سونګ توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لږ شوي او بیې لوړې شوي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری او د دې وس ورسره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدر جان مشال روډي ته وویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې دی بخي له صفر سره ضرب دی، نو دغه بیې بخي لوړې دي. له مسؤولو چارواکو مې هیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي. ولی همدغه د دوی مسؤلیت جوړیږي.
با چېرن سبسې دی خلخو نر سبسې دی ویګا غیز نه لري. یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر په کې مات سره وی بیا چې غره ولا ته ورشه. دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دی بند وي او تون لرګي دی بند وي. مشکل نشته، تون د بند خوشې د وچه وی ته خلص کړی وای. خلک به پیراس چاله په شوی ډیره گزاره به شوی وای.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلي د کوټو په تودولو کې لږ لږ له برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوی لري، نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کیږي چې خطر یې ډېر دی. او په روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیږد رالیږد بندیز لري کړي.
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، باید د دې لرګیو چاره وشي. داسې نه وي چې مقصد لرګي هم نه وي، هلته ګاز هم جګ ده. اقتصادي مشکلات ډیر دي، کارونه او روزګار نشته. باید دې مشکلاتو حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېرې مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونه نیسي، نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګیو دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
کدوی داسې وایي چې مثال تاسو خو چې څه خورې هغه خوروي خو دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کړي الحمدلله ته زراعت کې نه نیولو وا دوی نه یو داسې مشکل ته جوړ شوی
دا درې سال ډېر ختم شوی دا کې کم زیات دوه درې زره نفره مزدورون کوخته او وروي رسکو ولاب کوخته او هر کم ته مزدور بس کور کې روان و اوس چې کسه بس خړ ډوګنه دی یا پنځه منه لرګي کې یو ټال کې یا دوه منه وي یا ډېر ډوره منه کې
بلوري ته ځوی مسولین وای د زنګلونو پر وهالو بندیز لګیدلای او پرې کړې پر خپل ځای ده خو د خرسیدون کولرګي لبایبه په دوامدار توګه څارنه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لاس ورځي وخت ورکو چې کوم وش لرګي دی هغه بازارون تر وبا سینو دی راغله خوسته دی ټیلری ټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کنه غاې دی خوس نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک چې دی غی لرګي او د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا دی دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا د افغانستان له ولایتونو دی چې لږ او زیات ځنګلونه لري او د ډیری و غریزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سنبالیږي خو په دې وروستیو کې بندیز د سمې غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاروونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی. کرکې تنوع وایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې تر څنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق است نشر
نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلک تیر باسي، نو هیڅکله باید موږ او تاسو پونی غولیږو.
ټولنپوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خپرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د